سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاس وایم. پایل به په لنډو خبرونو وکړو. د بریتانیا حکومت ویلي 15 اتباعی په افغانستان کې له توقیف آزاد شوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو ټولګټو او پراختیا ادارې یو بیان ویلي دوی د افغانستان د اوسنۍ ادارې لخوا د دغو کسانو د خوشي کېدو هرکلی او مننه کوي. د دغې ادارې لخوا خپره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې توقیف شوو کسانو د بریتانیا حکومت کې دنده نه درلوده او د بریتانیا د سفر د سپارښتنو له پاملرنې پرته افغانستان ته سفر کړی و. د بریتانیا حکومت ویلي که دغو اتباعو د افغانستان کوم دود دستور یا قانون مات کړی وي دوی یې په تړاو بښنه غواړي. معلومه نه ده چې دغه بریتانوي اتباع څه وخت چیرته او څه ډول توقیف شوي وو. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار د غنیخیلو په بازار کې نن یوې چاودنې خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړه چې په نننۍ چاودنه کې دوه کسان ووژل شول او 28 نور ټپیان شول. په ټپیانو کې د طالبانو 15 عسکر هم شامل وو. د راپورونو په اساس چاودنه د ولسوالۍ د یو کارکوونکي په موټر باندې وشوله. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر دغې چاودنې وروسته په یو بیان کې وویل چې په ملکیانو باندې باید دغسې بریدونه پای ته ورسیږي. یو افغان الاصل استرالیایي میرمن فاطمه پیمان د استرالیا د سنا جرګې د غړي په توګه وټاکل شوه. د استرالیا د انتخاباتو کمیسیون د ویسترن استرالیا یا د لویدیز استرالیا د ټاکنو د پایلو نتیجې نن اعلان کړي چې له مخې فاطمه پیمان هم سنا جرګې ته لار پیدا کړه. هغلې پیمان د استرالیا د واکمن کارګر ګوند غړې ده. او په غلام خان بندر کې ناروغ لرونکي وایي د څو ورځو انتظار وروسته هم اجازه نه ورکول کیږي چې پاکستان ته خپل عاجل ناروغان واړوي. دوی وایي پاکستان ته د غلام خان پر لار د ډاکترانو په سپارښتنه عموما هغه ناروغان وړل کیږي چې د زړه، پښتورګو او کینسر په ګډون نورې سختې ناروغۍ ولري. د ناروغ لرونکو په وینا له دې ځایه هره ورځ د سلګونو ناروغانو له ډلې ایله شاوخوا لسو ناروغانو ته د اوښتو اجازه ورکول کیږي او د ورځې په پای کې پاتې کسان نهیلې خپلو کورونو ته تنیگی. د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 22.4، هرات اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 23.0، کندهار اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 23.3، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 24.4، او جلال آباد اسمان هم ځای ځای وریځ، د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 24.2.
لاند خبرونه مواوری دل تراغ و رسم ده هوا ده حالا پاتکل وارید. اوس باور شده پروگرام معرفیته. د طالب چارواکو پر سفر د ملګرو ملتونو درې کلن بندیز د نه تمدیدېدو په صورت کې نن د جون شلمه پای ته رسېږي. ویل کېږي د ملګرو ملتو امنیت شورا به په دریو ورځو کې پرېکړه وکړي چې دا بندیزونه تمدید کړي که څنګه. د بشري حقونو د څار اداره د دغو بندیزونو د تمدید غوښتونکې ده.
داوای په دغو درو کسانو کې د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق، د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت سرپرست شیخ محمد خالد حنفی او د طالبانو مذهبي مشر ملا هبت الله اخونزاده شامل دي.
نن د کډوالو نړیواله ورځ د افغان کډوال چې له ترکیې راشړل شوي د سخت چلند او تاوتریخوالي شکایت کوي.
ان سبا ډیر بد وضعیت او افغانان سخت ډیر را کډوال شوي دي.
په هلمند کې یو ځایی خبریال په دې تور نیول شوی چې ګواکې زندان ته نشه یې توکي انتقالول. خو د خبریالانو مدافعین دغه تور ردوي.
دوی پر یو بل راپور باندې اخته وو چې هغه راپور د دوی سره خلاف او دوی سره په ټکر دا هغه موضوع په اساس یې اوس دلته دی نیولی دی.
د استرالیا د سنا جرګې د لومړنۍ افغاني غړې فاطمه پیمان په اړه هم چې نن دغه جرګې ته لار پیدا کړي راپور خبرو.
Well, my story goes back to 1999.
ماکه نونه سو نه نیم کال ته ورګرځي. کله چې ما پلار کشته ته پورته سو، د هند په سمندرګي کې سفر وکړ چې د خپل دریو کچنیانو او میرمنې لپاره ښه ژوند ومومي.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
رابشو اول مطلب ده طالب چارواکو پر سفر ده ملګرو ملتونو درې کلن بندیز ده نه تمدیدیدو په صورت کې نن پای ته رسیږي. ویل کېږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په درې ورځو کې پریکړه وکړي چې دغه بندیزونه تمدید کړي که لری کړي. د بشري حقونو د څار اداره غواړي چې پر افغان ښځو د فشارونو زیاتېدو وروسته د طالب چارواکو پر سفر بندیز ولګول شي. جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
د بشری حقونو ملاتړو ادارو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د طالب چارواکو پر سفر بندیزونه وغځوي. د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مشر حیدربار نن د جون په 6مه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د سخت فشار له امله باید پر طالبانو د سفر بندیزونه ولګول سي. اوس مهال یوازې د طالبانو د ادارې پر یو څلوېښت غړیو د سفر بندیز لګېدلی، خو درې کاله وړاندې د ډونالډ ټرمپ د ادارې پر مهال د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د څوارلس طالبانو پر سفر بندیز په نسبي توګه لیرې سو. د حیدربار په وینا درې طالب مشران په افغانستان کې د تاوتریخوالي مسؤول دي.
Those three individuals are Abdul Haq Wasiq.
Da wai pa dogh dro kasano ki da istikhbarat rais Abdul Haq Wasiq da amr bil maruf wa nahi an al mulk wizarat sarparast Sheikh Muhammad Khalid Hanafi aw da Taliban mazhabi mashar Mulahibatullah Akhundzada shamil di. Wel ki ri Akhundzada da march pa miash ki danjuno mutawassita shonzu aw leso da pranistal kedo asli prekra kawun kai dai.
In March of this year.
څباندې لس میاشتې تیرې سوې، خو لا هم د ښوونځیو دروازې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ تړلې دي. د نړیوالو پر غوښتنو سربیره د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې، خو وایي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره یوه کمیټه کار کوي. تر اوسه د کمیټې د دریځ په اړه جزئیات نه دي خپره سوي. د طالبانو منتقدین وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې فشارونه زیات سوي، طالبان باید له نورې نړۍ څخه جلا سي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به درې ورځې وروسته د طالب چارواکو د سفر په اړه څه پریکړه وکړي، خو د بشري حقونو ادارو تر دې مخکې هم پر طالبانو نه یوازې د بندیزونو د غځولو غوښتنه کړې، بلکې د دې فهرست د زیاتولو غوښتنه یې کړې ده. جوان آزادی
خزینه تسری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وق در شری
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د افغان کډوالو په بد وضعیت اندېښنه ښودلې. د دغه سازمان نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوې اعلامیه کې لیکلي، یو شمېر هیوادونو کې افغان کډوال له خپلو انساني حقونو برخمن نه دي. ترکیه وایي پرونی افغانستان ته 220 تاغه افغان کډوال بیرته استولي چې په دې واد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه درلودل. اخوا په ترکیه کې میشت افغان کډوال له دوی سره د پولیسو د بد چلند او تاوتریخوالي کیسې کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
وضعیت ډیر خراب دی نن سبا، پولیس افغانانو سره کم دغه کوي کنه.
دانش افغان نومیږي، د ترکیه په استانبول کې افغان کډوال دی. له دوی سره د ترکیه د پولیسو د چلند کیسه کوي او وایي په کور کارځای او هیڅ یو سیمه کې خوندي نه دی.
پرون موږ په امریکا کې هلته یو ځای کې کار کوو، د ترکیې استانبول کې یو ځای دی. یو ځل په پولیس سره پوښتنه وکړه، بیا بله ورځ هره چاپې واچل، هغې ځي نه موږ تېر یو دلته یو بل ځل هلته راغلي. نن سبا ډېر بد وضعیت دی او افغانان سخت ډېر دي او ډېر را کډوال شوي دي.
یو بل افغان کډوال صدام وایي پولیس د افغان کډوالو پر وړاندې له هغې هم زشت چلند کوي چې فکر یې کېږي.
چې بیا د ویسي کمپونو ته هلته چې ګوتې نه لګي، بیا غم په زور درمان لګوي، د والو په زور درمان لګوي، بس هر څه پکې دي درمان.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپلې تازه اعلامیه کې په ترکیه، ایران، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او مالیزیا کې د افغان کډوالو په وضعیت اندېښنه ښودلې. دې سازمان نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې لیکلي، په دې هیوادونو کې افغانان له انساني حقونو برخمن نه دي او له تاوتریخوالي، بد چلند او وحشت سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغان کډوال د کار، زده کړو او د قانوني اسنادو د نه لرلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. هاخوا ترکیې پرون 220 تن افغان کډوال په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ولېږل. د ترکیې اناتولي خبري اژانس د دې هیواد د چارواکو له قوله لیکي سبا به هم 401 اتیا تن افغانان په دری الوتکو کې کابل ته واستوي. اناتولی خبری آژانس د ترکی چارواکو له قوله لیکي د جون له 15 تر 19 پلس چارتر الوتکو کې کابل ته 1691 غیر قانوني افغان کډوال استول شوي. د دې آژانس د معلوماتو پر بنسټ د 2022 کال د جنوري له 28 له ترکی افغانستان ته 40099 غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. طالبان بیا د دې لړۍ د درېدو غوښتنه کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
نورو هیوادونو کې د مهاجرینو ستونزې موږ درک کوو او دوی هیوادو سره موږ شریک کړي هم دي. بهرنیو چارو وزارت له لارې همیشه په ناستو تماسونو کې د مهاجرینو ستونزه اول اوسې موږ د هیوادونو سره یادې کړي دي. کوشش کوو بیا هم سي په اجباري توګه دا لړۍ ودرېږي او د حل لاره پیدا شي مهاجرینو ته.
ترکی چارواکي وایي افغان کډوال د مهاجرت د بشپړ اسنادو د نه لرلو له امله افغانستان ته بیرته استوي. خو له دې وړاندې داسې راپورونه هم چې افغان کډوال په دې هیوادونو کې د جرایمو د ترسره کولو له امله خپل هیواد ته استول کیږي.
له ترکیې به ورشو اندونیزیا ته. په اندونیزیا کې هم یو شمیر افغان کډوالو نن په بیلابیلو اعتراضي ناستو کې غوښتنه وکړه چې اساسي حقونه یې باید ورکړل شي. دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر یو این ایچ آر او د اندونیزیا هیواد د بشر حقونو د دفترونو مخې ته راټول شوي وو. په اندونیزیا کې د افغانستان سفارت قنسول احمد طارق ثانی وایي د اندونیزیا حکومت هڅه کوي چې د دې افغان کډوالو ستونزې حل کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا په اندونیزیا کې د میشت افغان کډوال غږ دی چې وایي په دې هیواد کې له کلونو تیرېدو وروسته یې هم د بیا میشتېدو ستونزه نه ده حل شوې. افغان کډوال د دوشنبې په ورځ د اندونیزیا په بیلابیلو ښارونو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر یا یو این ایچ سی آر او د دې هیواد د بشري حقونو د دفترونو مخې ته راټول شوي وو او د خپلو اساسي حقونو غوښتنه یې کوله. افغان کډوال کامران چې د اندونیزیا د سورابیا ښار په یوه لاریون کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته وویل
نه کله کېږي چې په اندونیزیا کې په ډېرې سختۍ ژوند کوو. هیڅ ډول انساني حقوق نه لرو ځکه نن د اندونیزیا د بشري حقونو د دفتر مخې ته راغلی یو.
دی وایي دا 5 ځل دی چې لاریونونه کوي خو د اندونیزیا د بشر حقونو دفتر هیڅ پاملرنه نه ورته کوي. د اندونیزیا په جاکارتا کې بل افغان کډواله ګلندامه هم له ورته برخلیک سره مخ ده. ګلندامه وایي چې له نورو افغان کډوالو سره یې نن د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د دفتر مخې ته اعتراض وکړ.
موږ د یونیسیار دفتر مخ ته د حق غوښتلو لپاره راټول شوي وو. ټولې ښځې او سړي د دفتر مخ ته راغلی وو چې د خپل مظلومیت غږ تر نړیوالو او هغوی ته ورسوي چې د بشري حقونو مدافعان دي. موږ د بیا میشتېدو غوښتنه کوو.
دا کډوال ادعا کوي چې د څو کلونو له تیرېدو وروسته هم په دې هیواد کې له یو نامعلوم برخلیک سره ژوند کوي. په اندونیزیا کې افغان کډوال په داسې حال کې اعتراض کوي چې نن د جون 16 د کډوالو نړیواله ورځ ده. په اندونیزیا کې د افغان سفارت قنسل احمد طارق ثانی د افغان کډوالو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اندونیزیا په کلنی ډول د 300 نفرو د بیا میشتېدو سهمیه لري. هغوی هڅه کوي چې د کډوالو د سازمان له لارې دا سهمیه ډېره کړي څو هغه کډوال چې په اندونیزیا کې دي د بیا میشتېدو چارې ژر وشي.
په اندونیزیا کې د افغان سفارت د معلوماتو پر بنسټ اوس په دې هیواد کې د کډوالو د نړیوال سازمان لخوا 14,000 کډوال ثبت شوي دي چې 1,500 افغانان دي. په اندونیزیا کې د افغان کډوالو د بې برخلیک پاتې کېدو موضوع تر دې مخکې ډېر غبرګونونه راپارولي وو او په ټولنیزو شبکو کې د هغوی لپاره د عدالت غوښتنې کمپاینونه هم پیل شوي وو. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د دوشنبې په ورځ د کډوالو د ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې له بیلابیلو هیوادونو وغوښتل چې د افغان کډوالو حقونه دې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ تامین کړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
طالبانو په هلمند کې د ځوان تکل په نوم یو خبریال نیولی دی. له دې مخکې هم طالبانو په ګڼو نورو ولایتونو کې خبریالان نیولی دي او د هر یو لپاره یې د جنایي پیښو قضیې او پلمې یادې کړي. خو په هلمند کې د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مسؤول وایي چې ځوان تکل غوښتل په داسې یو راپور کار وکړي چې طالبان فکر کوي د هغوی د پالیسیو په خلاف و، نو ځکه یې نیولی دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
پر هلمند ولایت واکمن طالبان وایي په دغه ولایت کې د هیلي په نوم د سیمه ایز ټلویزیون خبریال ځوان تکل د دغه ولایت مرکزی زندان ته د نشي توکو د انتقال په تور نیولی دی. د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس حافظ راشید پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د هلمند مرکزی زندان ته ځوان تکل د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره تللی و چې هلته د زندان په دروازه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د چرسو سره نیول سوی دی. بلخوا بیا په هلمند کې د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مسؤول عنایت الله رضوان ازادي راډیو ته وویل چې ځوان تکل تازه غوښتل چې په دغه ولایت کې د طالبانو خلاف پر یوه راپور کار وکړي او د خلکو ستونزې پکښې بیان کړي چې د طالبانو له لوري په دې نوم نیول سوی چې ګواکې زندان ته یې چارس انتقالول.
دوی د ملګرو له کوله چې نن سهار ما موضوع سره څېړل ول چې دوی پر یو بل راپور باندې اخته وو چې هغه راپور د دوی سره خلاف و، دوی سره په ټکر کې وو. نو د راپور نوره موضوع چې زیاته تر اوسه سره شریک کړي دي، خو په دغه اساس دوی ویل چې دغه موضوع په اساس یې اوس دلته دوی نیولی دی.
په هلمند ولایت کې اوس مهال خبریالان په آزاد او په بې پرې توګه د کار کولو اجازه نه لري او هر وخت تر ګواښ لاندې کار کوي او د طالبانو له لوري ګواښل کېږي.
په افغانستان کې بیا بالخصوص په هلمند ولایت کې خبریالانو ته ډېر زیات موقع یا وخت نه ورکول کېږي، دوی تر محدودیتونو هر وخت لاندې وي. موږ غواړو چې دغه محدودیتونه هغه ټینګونه چې موږ یې هغه کړي چې موږ یې مثلا ټینګ کړي یو، موږ نه پرېږدو چې خپل کارونه ته پرېږدو. هیله لرو چې دغه ناخواله څخه موږ راووځو او بالاخره یو رښتینی اواز د هلمند ولایت تر نورو ولایتو پورې ورورسو.
د ځوان تکل په نوم د غذایي خبریال دغلته د هیلي په نوم د یوه سیمه ییز ټلویزیون سره کار کولی. دا په داسې حال کې ده چې طالبان هو په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د خبریالانو نیولو ته دوام ورکړی دی. د بې پلي خبریالانو د بنسټ د معلوماتو له مخې یوازې په تېره می میاشت کې 12 خبریالان له دې سراسره نیول سوي دي چې طالبانو د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب کمیسون هم بیرته جوړ کړي. د بې پلي خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیول غندلي او په کلکه یې ورڅخه غوښتنه کړې ده چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په اړه پر خپلو ژمنو ودرېږي او د مطبوعاتو قانون رعایت کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د دغه هیواد په ختیځ کې د جګړه ییز وضعیت د لا کړکېچنېدو وړاندوینه کړې ده. زیلنسکی ویلي روسي ځواکونه به د ډېرو سیمو د نیولو لپاره حملې شدیدې کړي. د جګړې د شدت او اوږدېدو وړاندوینې داسې مال کېږي چې د همدې اونۍ په پای کې اروپایي ټولنه غونډه کوي چې اوکراین ته د غړیتوب دپاره د نماندې حیثیت ورکړی شي که څنګه. جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د اوکراین ولسمشر وایي د همدې اونۍ په ترڅ کې به دوی د دغه هیواد په ختیځ کې په ښکاره ډول د روسي ځواکونو د جګړیزو فعالیتونو د زیاتېدو شاهدان وي. ولودیمیر زیلنسکی پرون په خپله شپنۍ وینا کې وویل چې د دوی دفاعي ځواکونه د روسیې د حملو زیاتېدو ته چمتووالی لري.
ښکاره خبره ده چې موږ باید له روسیې نه د پیاوړي دښمنانه فعالیت تمه ولرو. دا کار په قصدي ډول او دقیقا همدا اونۍ ترسره کیږي، خو موږ د تیارسۍ په حالت کې یو، موږ چمتو یو او خپلو شریکانو ته خبرداری ورکوو.
د اوکراین پوځ نن سهار وختي ویلي چې روسي ځواکونو سویرو دنسک ښار شاوخوا ښارګوټو باندې د توغندیو او توپونو ډزې کړې او 125 الوتکو څو سیمې بمبار کړې دي. راپورونو کې ویل شوي چې روسیې د اوکراین سرحد ته نږدې د الوتکو ضد مزایلو سیستم هم ځای پر ځای کړی دی. د اوکراین پوځ ویلي د دغه هیواد په ختیځ کې جګړه د دې لپاره شدیده شوې چې روسیه غواړي د سویرو دونسک سیمې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. دا سیمه په ختیځ کې ستراتیژیک موقعیت لري او که روسي ځواکونه ته په لاس ورشي هغوی پر ډېره سیمه برلاسي کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څلور میاشتې وړاندې پر اوکراین د دې لپاره یرغل پیل کړ چې د پخواني شوروي اتحاد دغه ګاونډی هیواد د لویدیځ له نفوذ او اغېز لرې وساتي، خو داسې ښکاري چې روسیه په دې پلان کې پاتې راغلې او د هغوی د خوښې پرمختګ ډېر ورو روان دی. له همدې یرغله وروسته اوکراین په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه او ورته غوښتنه د سیمې د دوو نورو هیوادونو مولداوا او جورجیا لخوا هم مطرح شوه. د اروپایي ټولنې ټول 20 غړي هیوادونه د همدې اونۍ د پنځشنبې او جمعې په ورځو د همدې درې واړه هیوادونو د غړیتوب پر غوښتنه غور کوي. اروپایي کمیسیون تېره اونۍ اوکراین او مولداوا ته په اروپایي ټولنه کې د کاندیدۍ سپارښتنه وکړه، خو جورجیا باید د دې کاندیدۍ لپاره یو شمېر نور شرطونه پوره کړي. که دغه هر یو هیواد ته د اروپایي ټولنې غړیتوب ورکول کیږي، نو د بشپړېدو بهیر به یې کلونه وخت ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جون په 18 وویل دای په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب مخالفت نه کوي، خو تر دې وړاندې د کرملین ویان ویلي مسکو له نږدې دا وړاندیز تعقیبوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نږدې 4 میاشتې ووتې، خو د جګړې برخلیک لا هم ښکاره نه دی. پرون د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وویل داسې اټکل کوي چې دا جګړه به کلونه وخت ونیسي، او نوموړي د اوکراین په بشپړ ملاتړ ټینګار کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
د مجموعې ته مو بیا هم زه صفي الله ستانکزی ښه راغلاست ویم. د لومړنۍ افغانې آسټرالیایي میرمنې په اړه راپور لرو چې د آسټرالیا سنا جرګې ته د ټاکنو له لارې کامیابه شوې ده. فاطمه پیمان له کلونو راهیسې په آسټرالیا کې اوسیږي او بالاخره نن د جون 6 سنا جرګې ته ووتله. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته. فاطمه پیمان په وړکتوب کې له خپلې کورنۍ سره له افغانستانه د هند سمندرګي له لارې په کښتۍ کې آسټرالیا ته تللې وه. هلته یې له زده کړو او څو کلونو کاروبار وروسته بالاخره د جون په 6 د آسټرالیا سنا جرګې ته لار پیدا کړه. هغې له ای بی سی راډیو سره په خبرو کې وویل،
زما کیسه 1999
کال ته ورګرځي، کله چې زما پلار کښتۍ ته پورته سو. د هند په سمندرګي کې سفر وکړ چې د خپلو دریو کوچنیانو او میرمنې لپاره ښه ژوند ومومي. هغه سختې خوارۍ وکړې، ډیر کار یې وکړ، بد چلندونه وزغمل. له افغانستانه راغی د ښه ژوند په لټه، او دا دی اوس زه دې ځای ته رسېدلی یم.
هغې ویلي له دې چې د آسټرالیا پارلمان ته په خپل حجاب کې ورزي غواړي، له دې لارې هم ځوانو مسلمانو نجونو ته پیغام ورکړي چې هغوی د جامو د اغوستلو بشپړ حق لري. 28 پیمان به د آسټرالیا د پارلمان لومړنی سناتور وي چې ټکرای په سر به جرګې ته ورزي. فاطمه پیمان له ای بی سی راډیو سره د افغانستان په اوسني وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دې په ذهن کې د هغه افغانستان انزور پاتې چې ډېر د پرمختګ په حال کې وو.
یو انزور دی، د داسې یو هیواد انزور چې ډېر د پرمختګ په حال کې وو، لکه د 1910 یا 1910 کلونو په څیر منصفانه، او داسې چې ټولو مساوي حقونه درلودل. ښځو تعلیم کوه، په لوړو چوکیو کار کوه، فعالان یې بدلونونه یې راوستل. خو اوس د شرم ځای دی چې له 2 جګړو وروسته هیواد سقوط وکړ، او نه پوهیږو چې بیا رغونه یې ممکنه هم ده که څنګه.
Repairing it is even possible.
اغلی پیمان په خپل ټاکنیزو کمپاینونو کې په سیاست کې د بیلابیلو ټولنو د خلکو د شاملولو، د تعلیم د کچې د خوالي او د اقلیمي بدلون په اړه څرګندونې کړې وې. د استرالیا صدر اعظم انټونی البنیزي په خپل ټوټر باندې سنا جرګې ته د فاطمه پیمان د کامیابۍ په اړه د مبارکۍ پیغام ورکړی. د استرالیا د انتخاباتو کمیسیون د ویسترن استرالیا یا د لویدیز استرالیا نه د سنا جرګې د ټاکنو د پایلو نتیجې دوشنبه د جون 6 اعلان کړي چې له مخې فاطمه پیمان هم کامیابه شوه. دا لومړنی افغان الاصله استرالیایي او کډواله ده چې د استرالیا سنا جرګې ته لار پیدا کوي. پیمان د استرالیا د کارګر ګوند غړې ده. کارګر ګوند د همګړۍ د استرالیا واکمن ګوند ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګي استم درنګ کولای شي. ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې د سار لو د ماقام تر په ژوندې توګه درنړي هر ځای کې چې یاستې او واوري سر به پر دې چې په 12 شپږ نه منځنۍ صبا او اف ام سره شری 15 باندې لا افغانستان دننه اوریدلای شي. وربشو خوسته د خوست په غلام خان بندر کې ناروغ لرونکي وای د ځای ته لخپلو ناروغانو سره څو ورځې زیو راځي، خو پاکستان ته د اوختو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي د ډیری ناروغانو بیماری سخت ده او د همدې انتظار په حالت کې ژوند د لاسه ورکوي. بل لورته د غلام خان بندر د کمیساری چارواکو ویل دوی دا ستونزې څو ځله د پاکستان له لوري سره شریکي کړي، خو تر اوسه دوی ته د تلونکو ناروغانو شمیر نه دی ډیر کړی. په دې اړه پام وکړئ له خوسته د نجیب الله خیل رپورټ ته.
په غلام خان بندر کې ناروغ لرونکي وایي د څو ورځو انتظار وروسته هم اجازه نه ورکول کیږي چې خپل عاجل ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته واړوي. دوی وایي پاکستان ته د غلام خان پر لاره د ډاکترانو په سپارښتنه عموما هغه ناروغان وړل کیږي چې د زړه پښتورګو او کینسر په ګډون نورې سختې ناروغۍ ولري. د ناروغ لرونکو په وینا له دې ځایه هره ورځ د سلګونو ناروغانو له ډلې ایله شاوخوا لسو ناروغانو ته د اوښتو اجازه ورکول کیږي او د ورځې په پای کې پاتې کسان نهیلې خپلو کورونو ته ستنېږي. ناروغ لرونکو ازادۍ راډیو ته وویل په غلام خان کې د انتظار کوونکو عاجلو ناروغانو څخه ځینې یې ژوند د لاسه ورکوي.
زما نوم حضرت محمد په کابل کې وظیفه لرم. دلته د شپږم ورځ باندې نن راشه سبا راشه مسپښین راشه مازدیګر راشه چې دلته راشي په بنډو کې لس نفر پنځلس نفر زیات نفر نه پرېږدي. دلته دوه درې مریضان په خپل سترګ ولې چې او په حق ورسید.
یو بل ناروغ لرونکی علي مرجان وایي له ناروغانو هیڅ چاته هیڅ زیان نه رسیږي نو په وختو کې ولې ورته ستونزې جوړې کړې دي.
زه پرین روغلم مزاج یې نامه کسام دی مریض وړه ده شپخانه ته ولته مې اکسیجن پولګو پرچم مې وخستی و خو نه پرېښم. تکلیفونه دي مېږ تب داسره ګرمۍ کې مېږ ماس نه وي چې پاکستان ته ځي نو پاکستان ته مېږ ضرار رسېږي. مېږ خو مریضون خلک سپین ګیري یعنی نه به څه شی ضرار پیدا کړي په پنځو زر کې دلته شریخ مریض وځ رهم مړ کېږي.
ناروغ لرونکي محمد یاسین سره چې خزینه ناروغ ور سره وویل دی له خپلې ناروغې سره دا پنځه ورځې غلام خان ته ځي او راځي خو د اوښتو اجازه نه ده ورکړل شوې. بل لوري ته د غلام خان بندر د سرحدي کمیساری چارواکي وایي چې د ناروغ لرونکو دا ستونزې په پرلپسې توګه د پاکستان لوري مسؤلینو سره شریکې کړي دي. د یادې کمیساری مرستیال عبدالوکیل اعظم وایي د پاکستان لوري ورسره ژمنې کړي خو تر اوسه یې د اوښتونکو ناروغانو شمیر نه دی ډېر کړی.
دروازې کله لس نفره واوړي او کله پنځه نفره کله پنځلس نفره. نو موږ بار بار د پاکستان لوري سره به دو باره کې تماسونه نیولې خبرې م ورسه کړي دي. موږ کوشش داده چې بیا هم تماسونه ونیسو ورسه خبرې ورسه وکړو او د مشکل حل کړو ځکه موږ ته یوه دېر کړي دي چې مریضان هم زیاتوو ځکه مریضان عاجل دي ضرورت یې دی. په افغانستان کې بعضې مریضانو تداوي نه کوي.
بل لوري ته له دې مخکې د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو مشال راډیو ته ویلي وو چې پر غلام خان بندر د ناروغانو تګ او راتګ روان دی او دوی هڅه کوي چې د هغوی لپاره اسانتیاوې ډېرې کړي.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و هسته.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لی آزادی رادیو.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه خپرو چې ازادي راډیو ته مو را لېږلې دي.
السلام علیکم. زه د غزنی ولایت سندل ولسوالۍ له برینجو خبرې کوم. د کسابیو په باره کې دلته بعضې خلک دي د چرګانو غوښې ورکوي. دا بعضې کسابان چې دي د غوښې نرخه هم ده او صحیح ته راضي هم ده. دا بعضې پنځوس روپۍ کمپیوټري ترې لري چې هغوی پنځوس روپۍ ارزانه ورکوي خو د کنسل روپۍ بیا په کلو کې تاوان ورکوي خلکو ته. دلته دا معنا چې دا مې هغو ته هم یکې د هغو سیم یکی د چل جوړ کړی ده. ګراک سیم چل جوړ کړی ده او دغه دکانداری کاروبار سیم چل جوړ کړی ده. حکومت چې باید چې د دې په اړه لږ فکر وکړي. السلام علیکم.
سنی اولان د تخار د ولایت د درکته ولسوالۍ او د سرخو د خیریه غاده مجدا رسوی بند ده. د درکته ولسوالۍ د خیریه د ټوله خیریه د ازغه رسوی دروه هرې هفته کې نفر لس زره پنځه زره زړه زړه اخی زمانه بلې شي نر له دا باندې بندکې ده. باید دا الله سي سخت حالات سره راته مخ دي. زفي الله سي ډېر مشکلات سره مخ دي. هیڅ جایداد نر له جایداد یې دغه دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته محترمه چې ریاست د تقاوت ته لاړ شي
نیوی آقا دی بلا میاش ریشه بلا میاش ریشه بلا میاش بندیم دیک یو کالی تیر که بیا چورتا وقا گیگی بیا وید مگا سو کوی با اختیار خوی مگا نده اختیار خو دی روسیه و دی چین و دی پاکستان ده مگا خواستی مزدوران استو و سلام
تاسو هم کولی سی چه آزادی راژیو تا د خپل سیمی حال وایی د واتس اپ پر د شمیره را ته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي شمیره ده 00040 22 11 42 201